افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. نن د سلواغې عدالوی د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت یوه خبر پاڼه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هېواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره د افغانانو د جهاد مبارزې، قربانیو، کډوالۍ او ستونزو یادونه کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1990 کال د دسمبر په 24مه پر افغانستان یرغل وکړ چې د 1983 کال د مئی په 15مه له هېواده د بیرته ایستلو بهیر پیل شو او د 1990 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغې یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان وژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډېر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. دا پیښه د کابل او کندهار پر لویه لاره د دې ولایت د دشتاب سیمه کې هغه وخت وشو چې د دوو مسافر وړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل شوي په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسان ځای په ځای مړه او 10 نور ټپیان شوي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. د افغانستان په لویو لارو او سړکونو کې د دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي پیښو نشتوالی، د ترافیکي نښو نشتوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي وویل کان کیندونکو د دې ایالت هرنای کان ته تلل چې پر لارې په سړک کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودله. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونه د وسلوالو بېلتون غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شو ویل ښایي پر سړک ښودل شوې وسیله لری د ریموټ کنټرول په وسیله چول شوې وي. تر اوسه چا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی آغا وویل د چاودنې په مهال په لارې کې 11 کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د دوو ټپیانو وضعیت خطرناک یاد کړی دی. د پاناما ولسمشر د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناه غوښتونکي د هېواد ته استول شوي. هغه وویل دا پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان آباد یا وروسته به خپلو اصلي هېوادونو ته واستول شي. د اسوشیټد امپرس خبري اژانس راپور له مخې خوزي راول مولینو وویل چې په دوو نورو الوتنو کې به 360 نور غیر قانوني پناه غوښتونکي هم له امریکا څخه وایستل شي. تېره اونۍ د پاناما ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره د اخراج شو پناه غوښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسه کې همکاري وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې له یو شمېر نورو هېوادونو سره هم د ورته هوکړو پر سر خبرې روانې دي چې غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته واستول شي. ټاکل شوې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي، روسیا او اوکراینی لوړ رتبه چارواکو ترمنځ غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کنفرانس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ ونه ویل چې د هېوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هېوادونو ګډونوالو جکپوري چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کلوک به د مونشن په کنفرانس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنوی د اوکراین د ولسمشر دیوان دیمیترو لیتوین له خپلې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د فبروري په 14مه له خپل اوکراینی سیال اندري سبیها سره په خبرو کې وویل چې د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې جدي ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
آزادۍ په څپو کې در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندی مو د آزادی چپو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو، پړه یې د داعش وسلوالې ډلې منلې ده، او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده، او د ده په وینا ولسمشر ټرمپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول، د نظام اسلامي نه ګڼل، او په وړاندې یې ځانمرګي او نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمیرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمیرو د پټولو هڅه کېږي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري، او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دي؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې راسره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکې واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شننکې اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته راسره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته لاړ شو، او هلته به په پاکستان کې د پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپل میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب، تاسو ستړي مشئ خبرونې ته، همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیر صاحب، که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسي ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څېر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي، او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اورېدونکو اولیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان یو محلي فکر کوي، په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي، او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس، داعشان چې دي هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري، او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بل خبره دا ده چې طالبان د حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د حکومت دی، او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دوی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپېژندل سي، نور یې په رسمیت پوهي د حکومت په صفت. او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته پخوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنا چې داعش هم غواړي دلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره هډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناپ، یو نوی پاک، یو نوی دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکوو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی. یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، ښاغلی فقیر اشاره وکړله چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ، البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کېږي او اوریدل کېږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی. او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغسې یو سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خو نږدې دي، د هیواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریښې څومره پیاوړي دي؟ ځکه په دې کې هم هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني، خو د داعش داسې کوم څرګند قومندان، کم کاس، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کومې قبیلې نه، د کوم ولایت نه، وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ آیا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورئ، د سوال پکله باید ووایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیه باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومان بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلې ټپلې جوړې کړې په دغه سیمه کې، په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ شو، دلته نور قومونو ته، نور ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمون خاوره، دا زمون قام خپل کی، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټو، دغه د ډیورنډ کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کی، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسم صاحب کتا سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه ده. البته په دې مرسته غږیږو چې کله غا طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبانو او داعش ترمنځ نو بیا توپیر په څه کې دی؟ خو دواړه جوړې شوې ډلې ښایي که یوې ډلې جوړې کړي نو دوو ډلو نه څه غواړي.
ګورئ کومه توجه شوې اوسې دغه لږ زر موږ د تاریخ ته مراجعه وکړو او شاته لاړ شو. دغه د پرونی د حکمتیار او د ربانیو یا د جهادي ډلو ټپلو آئین پروګرام ول، خو د هغوی لږ نرمش لرله په وژنه کې، په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هماغه مجاهدین نه طالبان را ایجاد شول، ملا محمد عمر د طالبانو د مولوی محمد طبی او قمندان وه، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟ دغه زمینه چا ورته مساعده کړه؟
راسم صاحب، تاسو دا وایئ چې دا د ګاونډي هیواد پاکستان چارې دي؟
دقیقا
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کړي.
بالکل. ګوري اوس کله چې طالبانو د آی ایس آی د غوښتنو نه سرغړونه وکړله، دلته داعش ورته تیار هلته روزلی و. هسې وګورئ دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنې په هره ډله کې، په دو برخو، یعنې د دوه مفکورو خلک روزل شوي دي. که ووایم د روسیې له ادرسه خلک او پرچم ته متوجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا ګانه وه، دا د جمعیت ګوند وه، بیا دا یې په اوو ټوټو باندې تقسیمه کړله، او دا د دغه دپاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسم صاحب، دې بحث ته به راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه ګالي. زه به له دې نه مخکې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې به همداسې مخې ته لاړ شو، دغې نقطې ته هم راځو. پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوری دولت کې کار هم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی. له ده به وپوښتم، جانباز صاحب، خبرونې ته ستړی مشئ، تاسو مونږ سره نیم ساعت یې د واټساپ او دا د مونږ لاینونه چې وروسته مصروفیږي، نو له تاسو نه زه هغه خپلې پوښتنې خلاصوم، ډیر وخت مو نه نیسم. د جمهوریت پر مهال هم د داعش د حضور، موجودیت او راپیدا کېدو په اړه باندې یو لړ مشخصې پوښتنې وي، په هغې وخت کې هم په رسنیو کې وي، اوازې وي. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوه، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیښې م تعقیبولې، په هغه وخت کې ګڼ سوالونه وه، ګڼې پوښتنې وې. دې خواته څه پاکستاني طالبان راواوښتل، بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم یې پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر و، ښاغلی اتمر تورنه و، یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغوی هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیته ګاڼه، همیشه چې په دې ورته وویل چې داعش ویل نه، داعش دومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوئ د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه و؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته، ټولو اورېدونکو ته. طب دا چې څومره ګواښ و یا نه، خو زه فکر کوم چې دغه د داعش او د طالب په منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم، یعنی په دې معنا یې نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې دوی ته لوجستیکو تجهیزو تمویل او انګیزه ورکوي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته ورکړي. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدای شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او د ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې، یعنی یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي، دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکری دي، سرتیری دي، سربتاخه دي، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالاتو کې ګټه پورته کوي. تاسو ګوري کله چې د یوې د طالب د یوې برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا هم دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات و پاکستانی پاو سره جوړه نه ده، گرچه یا واقعا برخه د طالبانو پاکستانی پاو سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلی دي کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تاثر کې ده نن سبا کېدای شي داسې اټکل وشي چې هغه کېدای شي قوت یې بل ورځ تر بلې زیات شي، ځکه چې ځینې ملي عناصر هم ورسره زیات کېږي، ځینې وطنپال عناصر هم ورسره یوځای کېږي چې د پاکستان سره داسې ذات البیني ضدیت موږ اکثریت افغانانو د دغې احساس د دغې چلند د دغې مسیر د ځپلو دپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش که نه وای نوم به نه پوهېږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه خواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي، تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایډیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي یا افغانستان خپله برخه ګڼي نه ده؟
دا راست سے خبر سر از فوز ما کم آمد متقی خبر اگر صداقت نمی سکه چې خپل متقی یو ډیر وابسته او تړل شوی اصلي پاکستانی استخبارات سره او دا ځکه چې تاسو ته په دې یو شواهد او دا یو بحث او سره اوسې کې ثابت خو دا راست سے خبر سم او خبر دې کده چې ګوري تسمکلی واقعیت ته واقعیتونه ته وګورو خبره عام افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه. که تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې دغه زموږ جغرافیه هغه وخت کې در په دغه دولت روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او د دوستي خلافت سره، دغه زموږ ټولې اړیکې دي خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي دی؟ یعنی دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول ځای ورکول ریښې ورته پیدا کول دا خو نه کېږي. یعنی دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ول کېږي، تمبیل ورته ول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ول کېږي د ځي وایي زما دغه دی.
خو پاکستاني وګوره، پاکستاني دولت مداران وروسته به دې ته راشو، د هغوی بیا اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پي ډله په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستیو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. جانبا صاحب بیرته راځو، فقیري صاحب تاسو ته به راشو، تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم درناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډېر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځوي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کوم ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال خلک یې نابلده دي، ورسره هیڅ پوهېږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي او واقعا هغه څه چې روان دي یو تهدید پېښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپله عقیده دا ده کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بې عدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزوره وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي او دا حتی په غرب کې هم، یعنی مشتاس په غرب کې اکثره چې ژوند کو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بې نا امید سي او امیدونه قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپلو دولتونو د خپلو حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید دا استخباراتي او دا خبرې زه فکر کوم چې مسله نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، هلته ظلم یې ناروایي په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغسې تروریستي ډلو ته مخه کړي. نو لحاظ د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وه قادر سوي نه دي. خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځي مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي. حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک وجې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرافع ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخه بوزي، بېکاري د منځه یوسي، بېروزګاري د منځه څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځه څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان. یعنی پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پي ده، د بلوچستان مسله ده، هغه چا پیدا کړي دي؟ هغه څه آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دي. یعنې دا په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلل، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټوو او هغه تراجیک، او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چا ته کړو چې واقعا هم مسؤول دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناست دی حکومت کوي، په ارګ کې هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناست دی حکومت کوي، هغه چې په دوشنبه کې ناست دی حکومت کوي. د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاتې سي، په خپل ملک کې پاتې سي، د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاتې سي. ټوله روان دي و خارج ته، ټوله روان دي به نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې، په بحرونو کې غرقوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوی.
مننه. راسخ صاحب تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیر صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو، یو اعتصاب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم وه، یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پې گزارش جوړه و، د مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي، د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان آیس آی او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلې او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه موږ خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه هم اورم، مهرباني وکړه.
ګورئ، که چېرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتري صاحب ویل دولتونه من اصلا نه پرېږدي چې موږ یو مردمي دولت ولرو، من اصلا دته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبه مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام د جمهوریت تهداب هم د ټوپک او د ټانک سره ایښودل شوی. د هغې ورځې نه چې زمونږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهداف چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جرم مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملیونو انسانان کوم جرم مړه شول؟ او خپل د پاکستان جنرالان استخباراتي کړې وایي چې دا موږ چې دغه زمينه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپل راکښ کړلې، دا موږ چې دغه اشغال ته مو لاره جوړه کړله، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي. دا ټول هغه کتابونه کې لیکلي او کبي هغه وایي چې نه دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړه شوی ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوی ده، دا ټوپک د کمجي، دا مرمۍ د کمجي، دته دا عشاوي باته د کومې ادرس ده، دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکتان نه دی، دا خو یو ګرو ده، دا ګرو څوک اکمالوي، څوک تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه شوله، دا د انګلستان نه جوړه شوله،
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سره خبرې چې وکي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي، خو دستي خو افغانستان چې دی د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو وستاته کوم طرف دی وطن طرف ښکاری، کوم طرف دی افغانستان د ګټو طرف ښکاری؟ کنه دواړه نه دی، څه لورې شته دی خلکو چې هغه ورو کې چې سړی هغه را پیدا کړي؟
دقیقا ګور همدغه طالب ګور هغه کړنه کوي چې د بلې جګړې د پاره لاره جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تروریستي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګري پخپله کوي. دا د دوی فرمان نه دی چې پنجولو باندې مکاتب بدول، مثلا پنجونو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقل نه لویه جرګه نه دایرول، او افقه دا وایه چې ما 250 پونکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی
کړی؟
کته کې تراسې د دغه داعش د جوړولو دپاره، د دغه داعش د تقوی دپاره، د دغه داعش د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دغه داعش څه سل فصلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاوي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مسایل دی، او پاکستان نیمه پېړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټنی
رول لري، دغه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لمبېدلی او افغانستان لپاره نوې جګړې ته لاره دوی خپلوي او نوې جګړې په موږ باندې تپي کنه افغانان د جګړې لپاره
مننه دی پاکستان ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخې ته مثلا د پاکستان جنبه صاحب نه بزده پوښتنه وکړم جنبه صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازی وروستیو کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ که چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازي د څرګندونو په اړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه څرګندونې کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامته ګڼي او وایي چې دوی زمینه برابره کړې ده نه یوازې دا چې ټي ټي پي ته د دې وروستیو خبرو نه داسې ښکاري چې داعش هم د افغانستان دننه یو پدیده ګڼي او حتی نړۍ ته وایي چې له دې نه ویرېږي. وروستۍ بېلګه یې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغې کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ له لیدلوري نه راته ووایي چې د امنیت شورا بیا ولې د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې د راپیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي ولې دې نقطې ته یا دې ټکي ته له هغه لیدلوري نه ګوري چې دلته یې راسخ صاحب یاده کړه تاسو یاده کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدوي او مثلا مستقیم په هماغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي ځکه دوی وایي موږ اندېښمن یو د داعش پراختیا ته د داعش ودې ته او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې په شمول هغوی هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی هم اندېښنه لري لویدیځ هم اندېښنه لري نو د امنیت شورا ښه ځای نه و چې مستقیم یې په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوته نیولې وای چې له دغه کار نه د بلاخره په دغه یوویشتمه پېړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه یې تېره شوې ده لاس واخلي.
ګوري ان صاحب تر هغه ځایه چې ما دا مثلا یا مواد د دې وروستۍ غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه او ما وظیفتا ډېر په دقت ولوستل غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات دي چې زه ورته ډېر هم متعجب هم شوم او غیر منتظر هم راته وه په هغه روسیا وکړه نور هېوادونو په شمول د چین هیڅ مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیول هغوی ته داعش یادوه او خطر یې ګڼه ګواښ یې ګڼه نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته. حتی تاسو وګورئ هغه یو ځلی بیا یو نظراندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادوي هم پکې پاکستان یادوي چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هېوادو کې دی او دا هېوادونه لږ تر لږه دغه هېوادونه چې ما پکې کار کړی دی زما د حوزه د کاري ده د منځنۍ اسیا او روسیه او شرقي اروپا تاسو بېش مطمئن اوسېږي او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوری هغه ډېر تاسو وګورئ هغه مطالعه کړي تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کړیو سره ده هم طالبانو سره همکاري کوو هم پاکستان سره همکاري کوو حاضر یو لږ تر لږه همکاري وکړو دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه پکې ډېر زیات شک کوم ځکه چې زه پکې نه کوم چې روسیه اوس فیل اندسیز په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته د کوم کاروبار وکړي خو فکر نه کوم خو خیر در یعنی د شعار او د سیاسي دریځ تر بیده دا جالبه بله خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا بلې د سنا د مجلس غړي هغه صاحب خټک خبرو ته یو عملن وکړي هغې په بربنده توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشرې خپري او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې ښارو کې کتابونه خرڅېدل یا اراعه کېدل عرضه کېدل یا تکثیرېدل نو په دې ترتیب کې شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي او تر ټولو د مخه د پاکستان استخبارات دي کې هېڅ شک نشته. افغانستان تر ډېره بریده ان زمار د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي دپاره خو زه فکر کوم چې ډېر یو غوښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده دا لمسول کېږي د همدغې استخباراتو په لاس کې دا چې اوس د سي ملکه دوستان شو د اشاري کول چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرر دی. پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي. د پاکستان د پوز او د استخباراتو اوس په دوه ډېر ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پوز هغه کوم یو واحد پوز دی پخوا، نه استخبارات هغه پخواني استخبارات. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو ایس آی او کې چې څومره مثلا په پوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي.
مننه کوم، متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزي، او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا د سې چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي. د سیاسي چارو یو بل شنون کې سید سادات را سره د ټلیفون للارې وصل دی، نه د سکایپ للارې نه دی. سادات صاحب، تاسو بحث ته وروسته را یو ځای شوي، د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چودنو مسولیت تخلیا فعالیتونه دي، دا په پاکستان کې د استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لاتړ کیږي، ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي؟ کوم د سلوې تاوان ورالولې دي چې هغه یو غواړي و بل ډل را پیدا کړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمنو درنو میلمنو ته، په باس کې او تاسو پروګرام دی دل کوته. ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید دا په څرګند ډول ووایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده، او دا یوازې اوسنی نظام سره نه ده چې یوازې اوسنی نظام حاکمانو سره دوی ستونزې لري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقي غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خداسې ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبان لکه دوستانو وویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي. خو راځي که داسې ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي، طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه و ملي بیرغ ښکته که ملي اردو لمن زولاړه، نو له دوی سره د ما خبره ده چې اوس مخالفت یا پڅ شي کې دي. تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې، په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاري وشي په مدرسو باندې کیږي. له دغه سي نظام نه پاکستان ویره په کم ځای کې لري چې داعش پسې راوستي.
ګوري کله هم چې د دینا مخکې په اصطلاح مجاهدین را وستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمې او ټانکونه او تیاری په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو پاکستان ته ورسپاره، دغه کار اوسنی حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولی چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو دپاره، او دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو په پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاسو چې در لیږلي دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کی ټوټې ټوټې مو کی سره ومو ویشي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شول. په زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې پلو پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کیږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلا هلته ناست. له بعده مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکړه چې دا هغه طالبان نه دي چې په اوله دوره کې راغلي وو، دوی تغییر کړی دی.
مننه، خو زه همدا خبره کوم. فکر صاحب، تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدغه سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام
د افغانستان ملي ګټي ملي ګټي واز سرحدونه بنه حساب وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې ترا شي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي عموما ملي ګټي د هواد پیاوړتیا د لکټر لګ د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي فکر کوي چې دا وسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي.
خپل اولادونه د مکتب را ګرځوي د تعلیم را ګرځوي هغه دې په دې وتوانېږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه شوي دي. ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي دا معنا نه دی چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي دا ځینې حکومتونه یاغوندي، او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي، او موږ دا منورین هم تر ډېره حده پورې د حکومت هغه خبرې بیرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نسي کولای.
فکر ما پسې دا وخت را کمېدو دی. زه دوه پوښتنې نور هم کوم، لنډ لنډ ځوابونه راکا. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلیدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد توجه و نکی، د خلکو حقوق توجه و نکی، یو قانونی حکومت را وستل توجه و نکی، د داعش لپاره زمینه برابر ده. یعنی دغه وسم د روسانو دغه تشویش چدی د خپل د ایرانیانو غیا د نور غیدیت د بینوی ټولنې چدی ز فکر کوم موجوده. یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمینه د کار او د ژوند برابر نه کړئ، داعش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخه موبایل بیا نه تکراروم، موږ باید د خپل حکومت ناکامیو ته توجه وکړو. دا که اوسنی حکومت او که پخوانی حکومت او ووایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان دغه کمزوري کمی نسی په افغانستان کې نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقي راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی شي دا نور شان خود په خود حلېږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ هم موږ منورین هم د خپل حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسېږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نورو اچوو.
راسخ صاحب تاسو ته راځم، لږ لږ به ځوابونه را لنډ کړو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي؟ تاسو مخکې ویل نورو موویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي؟ آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر خو هماغه یوه خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روایي که نه روایي، مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس را ټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې د رسم پېژندنې لاره هموار کړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله یې فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور باندې کوم، مګر دا کېدای نشي. همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کله ته غورځي، دا داعش دی زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډله، دا افغانه بیرته مسله کول.
په طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف سرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چیرته د دین خبره وي، که چیرته د هیواد خبره وي، نو موږ د طالبان لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګوري په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر هم د ګوتو په شمار په رهبري کړی چې هغه لاره، هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګوري عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګوري د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ شو، د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ شو، د مجاهدینو نظام چړنګ شو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیراتو چې مجاهدینو ړنګ شو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل، د دوی خپله منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ شو، او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف یو په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې عزیزانو، دا زه ویلی سم طالبان هم چې ړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي، او دا به یو تحول ته لاره خپلوي. او ګورو هېڅ امکان نه لري که چیرې د قدرت د تقسیم خبره سوله، نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختی، بېسوادي، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زه به وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو. خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق راخپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزا او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه که هغه داعش پورې اړه لرله، که القاعده پورې، خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خوا ته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت یې هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې وو. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریې او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومېده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نه و ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال په افغانستان کې؟
ګوری دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو لږه یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ زموږ حاکمان که اوس هغه هر څوک دي ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت د رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی کاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي کاغه منطقوي اوسېږي، کفارا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته. او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي، په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نکوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات د څه کوم خاص سمون پاتې ولاړ شي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې ډېر وار د مخه دی چې موږ وایو چې په سوریه کې ثبات تامین شو او اوس حالات ځي او ثبات په سوریه کې ډېر زیات کړکېچونه را پاتې دي چې هغه غلمي دي، هغه د کردانو مسلې دي، هغه د همدغو ډلو حسابونه دي، هغه د شیعه ده، هغه د ایران لاسوهنه دي، هغه په چې ټوله هده یعنی هغه څه چې بنیادي مونږ فکر کوو لا ډک شوي نه دي. عین حالات په عراق کې دي، یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا فکر د یو دوی د طویل مدت ثبات څرک منطقي وګوره. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت ته مخه کړې ده، نوي حالات رامنځته کېږي، نوې معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هیڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي، البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا. خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغې ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارشونو کارکی بو او د څه نورې لوبې هم رامنځته کېږي چې هغه به زموږ ستاسو د وطن او د خلکو
ډیره مننه کوو. له تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه وروستۍ پوښتنې له خپلو پاتو ملمنو نه کوم. راځم ښاغلي سید ته، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونۍ حمله کې چې پرونۍ نه بله ورځ چې په کابل بانګ مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول، دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نخه کړي، امریکایان مو په نخه کړي، اردو مو په نخه کړي. خو دغسې کسان موږ او تاسو پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګی برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه په کار دي او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم راولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړه ییز پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسای په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډېر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکال او ښکېل کې ځان، حتی جبهې جنګونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطع یک سره مخامخ شول بیا لږ خوشحال شول. څو ځلې مثلا په دې آخرو کې بمبار وکړ تیارې په وسیله، چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیات دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوغوري نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه پکار دي؟ څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي، دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزرما ټوله زما ته د پای ټکه کیږي. دا ترخه تجربه چې دا 13-15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړه وو، دوی باید نه وای کړی. څو ځله دوی ته په مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه او دوی بیا تکراراً هغه اشتباهات وکړي چې تیرو نظامونه کړی وو، دوی په خپله په اوله دوره کې کړی وه.
مننه کوم تاسو نه. راسخ سپ تاسو کلن جواب راکې وخره پس راکم دی وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی یوګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی، له تاریخ نه زده کی، حکومت ته هم شموله کی، خلکو ته خپل حقونه ورکی او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی، څه پکار دی؟
بله،
ګوري اولی قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبری او د دولت جوړولو د پاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لاره تعقیبول او دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې مونږ ګاونډیانو سره څه وکړو مونږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پورې نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیره شي او د خپل کور سره جوړ کړو دا قان سیال کړو دغه زموږ په ګټه دی نه چې دا چې مونږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن